سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوي. نن سه شنبه د کب میاشتې 28مه چې روان میلادي کال د مارچ له 13مې نیټې سره برابر ده. د ازادۍ راډیو سرنۍ خبری مجلې ته خرقلست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب ته لاړ شو خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یونما ماموریت د 2018 کال د مارچ تر 18مې پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمي ډول د یونما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو بین نسبي الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یونما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یونما په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د څوارلس یو پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقونو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په هیواد کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي ساکل به د افغانستان 3.5 میلیونه ماشومانو ته د درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځیو بکسونه او نور وویشي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کیږي. خو دا پر لپسې څلورم کال دی چې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو اداره وایي افغانستان د تیر دلوي میاشتې په جریان کې د 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1 میلیارد او 6.2 میلیون ډالرو ډیر واردات درلودل. د احصایې اداره د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده اماراتو ته شوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي دي. یادې ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 18 میلیونه ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوي دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امینی ګندپور له پاکستانه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخالفت کړی دی او کډوالو ته د پاکستان طبیعت ورکړی شي. هغه د مارچ په 14مه په پیښور کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستان وګړیتوب غواړي هغه زیاته کړه زموږ په مرکز کې ناست پرېکړه کوونکي خلکو کې څوک د امریکا طبیعت لري او څوک د اروپا کې نه لري نو غواړي یې نو همداسې که دلته اوسیدونکي یو افغان د پاکستان طبیعت غواړي موږ یې باید کړو. ګنډاپور ویل په پاکستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیږل به د نړیوالو بشري حقونو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خیبر پختونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیول شي. په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې ورځې په ناسته کې د چک جمهوریت په هغه غوښتنه بحث وشو چې د ازاد اروپا راډیو ازادي راډیو د راتلونکي ملاتړ په اړه یې د دې ټولنې له غړیو ودونو وکړه. دا بحث وروسته له هغه وشو چې ډونالډ ټرمپ حکومت د ازادي راډیو اروپا ازادي راډیو بودیجه بنده کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولند او د بالتیک هیوادونه ستاسو د اروپایي ټولنې لخوا د ازادي راډیو په مالي ملاتړ ټینګار وکړ او اندېښنه یې خدا چې د دې راستري بندېدل به د اروپا د دښمنانو ته د ډالې او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیه بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کلاس ازادي راډیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د دې رسنۍ فعالیت ایادي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارزوي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوې خلات څنګه ډکه کړي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیران یان لیپاوسکي ویل چې د اروپایي اتحادیه د نورو غړو لخوا د ازاد اروپا راډیو د ملاتړ لپاره ځانګړې لیوالتیا شته او د پولند بهرنیو چارو وزیر راداک سیکورسکي هم په هغه ودونه کې چې په کې د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخ ده د ازادي راډیو فعالیت مهم وبله. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې د روغتي مرکزونو د تړلو په تړاو د روغتي نړیوال سازمان اندیښنې
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري.
پاکستان کې د میشت کډوالو اندیښنې او د تورخم دروازې د پرانیستلو هڅې
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې وازل بیا باس وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روسلغه چې د رواني مارچ میاشه په پیل کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د لسګونو روغتیا مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړ. اوس یې تازه ویلي چې اتیا سلنه نور روغتیا اسانتي چې د سازمان په افغانستان کې ملاتړ کوي تراتلونکو دوه میاشه په اوګدو کې د بندیدلو کو اکثر مخته کارپن پر دی باور دي چې په افغانستان کې چې روغتیا سیستم لادمخه سخت زیرمن شوی د نور اتیا سلنه روغتیا اسانتي او د بندیدو په صورت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. په دې اړه نور تفصيل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر د اندېښنې په خودلو سره وایي د بودیجې د کمښت له امله ښایي د دې سازمان لخوا د ملاتړ کېدونکو لومړنیو روغتیايي خدماتو اتیا سلنه متوقف شي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې میلیونونه کسان چې د ښځو ماشومانو زړو خلکو بې ځایه شویو او راستنو شویو په څیر زیانمنونکې طبقې به کې شامل دي له دغو حیاتي خدماتو بې برخې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دوه اونیو مخکې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمبود له امله تړل شوي او تر 1.5 میلیون زیات افغانان په 25 ولایتونو کې له ژوند ژغورونکو روغتیایي خدماتونو بې برخې شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان دفتر وایي که چاره ونه شي د روان کال د جون میاشتې پورې ښایي له 220 ډیر نور مرکزونه هم وتړل شي او نږدې 2 میلیونه نور افغانان به لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي امکان ونه لري. ډاکټر اډوین سینیزا سلوادور د روغتیا د نړیوال سازمان استازي او په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت مشر وایي کدا مرکزونه وتړل شي نو مینده به د خوندې ولادت ماشومان به د ژوند ژغورونکو واکسینونو او ټولنې به د مرګونو ناروغیو د خبرېدو پر وړاندې د خوندې توب له اسانتیاو به برخې شي. ډاکټر فرید بزګر چې څو لسیزې په افغانستان او پاکستان کې له نړیوالو روغتیايي سازمانونو سره همکاري کړې وایي د افغانستان د روغتیا سیستم نګدې اتیا سلنه د بهرنۍ مرستو پر مټ چلیږي او د بهرنۍ مرستو د کمیدو لکبله هغه یوازینی ډیره ځواکمنه اداره چې د عام روغتیا وزارت سره د ساري او غیر ساري ناروغیو د مور او ماشوم د ملاتړ او د روغتیايي پرسونل د روزنې په برخو کې خورا زیات مرسته کړي د روغتیا نړیوال سازمان WHO دی او د دې سازمان د ملاتړ د کمیدو په صورت کې به یو ستر بشري فاجعه رامنځته شي. هغه زیاتوي
واضح ده چې د افغانستان په ټولو سیمو برخو باندې به ډېر ناوړه اغیزه ولري ځکه چې WHO د افغانستان د صحي سیستم مختلفې برخې انتاني ناروغۍ غیر انتاني ناروغۍ د سی کارکوونکو د ظرفیت لوړول برخه کې او د روسیې کې دوی د متادینو لپاره ډېر پروګرامونه شروع کړي وو د مور ماشوم روغتیا پروګرامونه وو په دې کې شامل نور ټریننګونه وو د سی کارکوونکو لپاره.
د افغانستان د روغتیایي خدماتو سیستم د ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو کډوالو د راستنېدو له امله تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې دی او خلک په ځانګړي ډول د اړینو واکسینونو د نشټوالي له کبله شکایت کوي. نجیب الله چې د اچین ولسوالۍ د چلګزی سیمې اوسیدونکي دی وایي د واکسین د نشټوالي له امله د هغه ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي.
مخبل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته وي عائشه وا امینه وا فاطمه وا او بس دا ولا چې بس دا ته بیا دا ډېر زیات شوې ده کنه یعنی ځنې وسره ټوخه کوي 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 ځنې شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یعنی کیږي نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلی او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په ددی مرز باندې اخته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې تر ټولو ډیر زیانمنې سیمې دي. د روغتیايي اسانتیاو له دریمې برخې زیات مرکزونه تړل شوي او د غلطه خلک د روغتیايي اسانتیاو د کمی په برخه کې د یو بشري ناورین د بېخېدو په درشل کې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو
قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس ټریبیون په ګډون پاکستاني رسنیو تیره ورځ چارواکو په ولاړه راپور ورکړ چې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې د دې غوښتنې په ردولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. په پاکستان کې د ای سی سي کارتونو لرونکي کډوال د دغې پریکړې له امله سخت اندېښمن دي. نور حال
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبې په ورځ د مارچ په 18 د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1 وروسته د بې اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لا زیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشت دی ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور له مخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په 8 اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د تورحم دروازې د خلاصون او په سیمه کې د رمضان شوې سوندې د حل په هدف د دوړلورو سوداګر او قومي مشران نن یو ور بیا په تورحم کې جرګه شوي وو. د دې جرګې غړي او ننګرهار کې د سوداګرۍ پنګونې د خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه شوې وه چې دروازه باید زر تر زره خلاصه سي. تناسه تیرونۍ پلان شوې وه خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. دا په داسې حال کې ده چې تورحم دروازه تېره ورځ د می سلورشتمې لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. اکرام الله اکرام جزئیات ورکوي.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشانو ترمن دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې درامزه شوی سنځي د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګي یو غړی او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونی خونی د مدیر پلاوی غړی ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې وازل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکو او د منازعې د ټکي د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او هم چنان لار باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند ټینګ شي، خو په خبرې پلانجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټه د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو، په ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماښام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګي د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 15 او د پاکستان له اړخه 18 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګي د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکارا پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبراير میاشتې په 20مه ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وټړله، نن د سلر وشته میورځ لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته ویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړی، داس نور شایان لکه سیمټ تقریبا په 3.5 روپے اوس نن سبا 500 روپے قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بایو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوي نيسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسته لاغی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د اروپای ټولنې د بارنوي چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ د دې رسنې د ملاتړ په اړه بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو ازادي د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو ازادي بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو ازادي د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو ازادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمین پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو ازادي فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرک کایا کلاس لدی ناست ورسته خبر اعلانو سره خبرو کې ازادي رادیو دی ولسواکي څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې ورسته خبر اعلانو ته سرګندونه کولی وویل خوشینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د ازادي رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د ازادي راډیو د ملاتړ لپاره د کړې غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکي هم د ازادي اروپا راډیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړی جګړې پر مهال د دې راډیو او د امریکا غږ راډیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا راډیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجې د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا راډیو راډیو آزادي عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
له خبرونو ور اخوا
د کابوشتما په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ نمانځل شو او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په واد کې تر رسنیو خبريالانو د وزارت لکبل اندېخنه سرګند کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان مریض کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. د مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خبرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24% زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د کپ په 26مه او د کپ د 28مه یعنی د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، په کې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وضع او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاس نکری وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
ده افغانستان ده خبریالانو ده مرکز پا ده غراپور کی راغلی چه پا 1403 کال که وکمن اداره ده 59 فرمانونو پا صادرولو پر رسانه او در رسانه پر کارکونکو محدودیتون پراخ کردی چې په ځینو ولایتونو کې د ځوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انزورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ځوندۍ بڼه خبرېدو د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې نن سیشن بعد د کب 23مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي.
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړې دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د رسنیدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پایته رسولې شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربان رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سیمې په اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون تر لاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند له وړاندې سره موافقه کړې په دې شرط چې روسیه ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې خبرګون خوله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل شامل دی. په فاینل کې وجیک پوری روسی چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې به طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی.
دروژی رنگونه
انجینر حامد یم کابل نه. روزی میاس بخیر دی. یو ملت اشاره وګای دا مشکلات ډیر زیات لري، لوګه ډیر زیات ده. د سره کو په غاړو په صلحا او خویندې ورونه بشارګان د لوګي الله سناستي هتا د ماخام روزمات په وخت کې سره کو سي ګرځي نو مکمل ټول سره کو غاړې او خار دا خپل کېږي چې روزمات لپاره سره لري. نو الله دې په رحم دی وطن کې مشکلات ډیر دي.
زه ګوډ خایمال له کابل نه تاسو ته غږستوم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم وکړه چې درس او تعلیم نه وي، خو طبعاً وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. په پروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډیر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نه سي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پښلمې لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کړي ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش چې دا روژه ماتي تاله عزاده لپاره یو څو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به اوس کال ډېرې د ځوانان چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونه کې اوس هغه رقم د روبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.